السلام علیکم د افغانستان په وخت د مازیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې جمهوریت ریاستوي افغانستان له هند سره خپل اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس ټاکي او د ملي ګټو پر اساس یې پالي. د کندوز چارواکي وایي د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ دغلته جګړه شوې ده. په دې اړه نور موضوعاتو په باب په همدې خبرونه کې جزئیات اوري. او په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلې اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کابل ګرنیزون لخوا په خلکو د وسلو پر ویش انتقاد کړی دی. او اتریش او جرمني هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یوځای شول چې وایي که په کوریا ټاپو وزمه کې وضعیت کړکېچن شي دوی به دغلته د ژمني اولمپیک په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلې اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال نن په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې پالي او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. موږ او هند مشترک هدف چې هغه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا لرو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې ویلي وو که هند غواړي د افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړي اختیار لري خو نه غواړو او نه یې منو چې افغانستان کې د هند سیاسي او یا پوځي رول شاهدان اوسو. د افغانستان مشرانو جرګې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو پر ویش انتقاد کړی. د دې جرګې دوهم رسیال اسیف صدیقی نن ازادي رډیو ته وویل حکومت باید خپلې دې پرېکړې باندې له سره کتنه وکړي.
پنځوس درجات مونږ امنیتي سکتور لرو بغیر له پور محلي پولیسونه او که چیرې دوی نشي کولی چې حتی د پنځه سوه کسانو تدابیر هم ونیسي دا ول ډېر افسوس خبري.
د په داسې حال کې دا چې په تیرو څلورو کلونو کې د شورا مراسم د انتحاري حملو او چاودنو شاهدان و خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضل امان نن ازادي رډیو ته ویل په دې کار سره په ښار کې هیڅ ډول بې نظمي او ګډوډي نه رامنځته کیږي او یو شمېر هغه ځوانان چې روزنه هم ورته ورکړل شوې په داوطلب ډول اماده شوي چې د تکیه خانو امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصول دوه بیا قضیې څېړلې او ځینې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې. د دې کمیټې مرستیال فهیم دشتینن په کابل کې یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دا کمیټه به پرته له ځنډه قضیې وڅېړي او په وړاندې به یې قانوني اجراءات وشي. خغلی دشتي وایي یو سل دوه بیا قضیې چې کار پرې شوی له دې جملې نه د شاوخوا څلوېښتو قضیو کار خلاص شوی او یا عدلي ادارو ته سپارل شوي. په دې کې پنځلس قضیې د وژنې، دوه د ټپي کېدو، څلور د بندي کولو، یولس د وهلو ټکولو او څلور د سړي تښتونو دي. دا په داسې حال کې ده چې نه یې د افغانستان د ازادو رسنیو ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې حکومت له هڅو سره سره د خبریالانو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. په ننګرهار کې وی ترافیکی پیښې له امله څلور کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیړي نن ازادي رډیو ته ویل چې پیښه تېر مازدیګر د پچیراګام ولسوالۍ تورې بولې ته نږدې د ګیرخیلو په سیمه کې د یو کاسټر موټر چې له لوړې کندې ته غورځېدلی په نسکورېدو کې شوې ده. نوموړي ویلي چې په پیښه کې یوې کوژدې ته روان میلمانه سپارو. د افغانستان د قانون وزارت چارواکي وایي طبیعي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکا په پانګونې سره به په افغانستان کې په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د دې وزارت ویان قدیر مصطفی د امریکا د دغې نوې پانګونې په تړاو نن ازادي رډیو ته وویل
مونږ په افغانستان کې د بهرنۍ مستقیم پانګونې ملاتړ لومړی دلیل دا دی چې مونږ په افغانستان کې د مدرنو ټکنالوژیک وسایلو لپاره غواړو چې د مختلفو هیوادونو سره مختلفو برخو کې همکاري ولرو. دوهم بنیادي مسله دا ده چې هر کله بهرنۍ مستقیمه پانګونه هیواد ته راځي هغه مالي سرچینې هغې سره راځي.
په افغانستان کې د طبیعي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونې هوکړه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ وشوه. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبرې او ګواښونه د منلو نه دي. سرګیلاوروف پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
если говорить об обмене угрозами.
Сергей Лавров вои кале чи моги обалта гуахуна кауна табии да чи да бада да даманоло на да да хам самане да чекали кинов да Шмали Корея да атуми хатсу нандара воклу. Да Шмали Корея мушар Ким Джон Ун да Америка да волас мушар дурусе хабар по зоап ки вели чи агал равани пала вагад варде. Волас мушар Трамп хам Ким Джон Ун та да ли вони хетаб кле вели дика чирта Пингьянг пар Америка я да Америка пар Мутахедано хам лавукли Шмали Корея ба пайо макламан зиоси. بلخوا اتریش او جرمنی هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یوځای شول چې وایي دوی په 2013 میلادي کال کې له ژمني اولمپیک څخه په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي پر لری پاتې کېدو خبر کوي. دوی دا د دې لپاره کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ویره په زیاتېدو ده. د فبروري د میاشتې د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري د میاشتې له 9 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې په پیونګچانګ کې پلان شوي. دا سیمه د شمالي کوریا له سرحد څخه 80 کیلومتره لرې ده چې په درنو وسلو ساتل کیږي. او د قرغستان چارواکي وایي دوی یو داسې سختریزې ډلې د غړو لخوا چې پر فعالیت بندیز لګېدلی د یو تروریستي برید طرحه شنډه کړې. د قرغستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل مشکوک کسانو غوښتل چې د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترهګر برید وکړي خو دوی یې پلان شنډ کړی دی.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. جمهوری ریاست وی افغانستان له هند سره خپل اړیکې د ملي ګټو پر اساس جوړوي او له همدې مخه پالي.
له هر هیواد سره اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس باندې جوړوي او پالي.
د خوندوس چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ دغلته په اختاش ولسوالۍ کې سخته جګړه شوې ده. د افغانستان د رسنیو حکومت ګډه کمیټه وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 122 قضیې څېړلې دي، خو ځینې خبریالان هیله ښیي چې دغه کمیټه د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي له عاملانو سره قانوني چلند نمونې هم څرګندې کړي.
دوی باید یو نمونه واضح کړي ټولنې ته چې ما د دې خبرنګار قضیه تعقیب کړه او دی که شهید شوی دی د قاتل مې محاکمه کړی.
د اروزګان د پوهنتون د للی محصلان شکایت کوي چې لازمي اسانتیاوې نه لري.
له هر څه نه اوبه مو کمې دي، اوبه نه لرو، برق نه لرو، په تاکو کې 15 کسه 16 کسه په یوه تاکو سیږي، کټان نه لرو.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار 9 د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي. جمهوری ریاست وی په افغانستان له هندوستان سره خپل اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس جوړوي او پالي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل کابل او نوې ډیلی تر ډیره اقتصادي او سوداګریزي اړیکې لري، خو دواړه هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هم ګډ هدف لري. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویل چې هیواد په افغانستان کې د هند هیڅ ډول رول نشي زغملی. یوسف خان زدران په دې رپورټ لري.
جمهوری ریاست د افغانستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اړیکو په اړه د څوک اندېښنه نه لري، ځکه دا اړیکې د کوم بل هیواد په زیان نه دي. ښاغلی مینپال د پاکستان د صدر اعظم د هغو څرګندونو په غبرګون چې د افغانستان او هندوستان اړیکې د زغم وړ نه دي بللي وایي
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس باندې جوړوي او پالي. او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. موږ او هند یو مشترک هدف شغل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دی دا لرو. تروریزم هم افغانستان ته ګواښ دی او هم هند ته ګواښ دی. بنا دا زموږ مشترک
ښاغلی مینه پال وایي کابل او نوی ډیلی تر ډیره سوداګریزې او تجارتي اړیکې لري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په دې وروستیو کې د خپل سیال هیواد هندوستان اړیکې له افغانستان سره لزغمه وتلي بللې دي. ښاغلی عباسي د پنجشنبې په ورځ د نیویارک د بهرنیو اړیکو د شورا غونډې ته وویل که هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړي خوښه یې، خو نه غواړو او نه یې منو چې په افغانستان کې د هند سیاسي او یا د پوځي رول شاهدان واوسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او هند د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونه ښکاره لاسوهنه بولي. د دغې جرګې غړي جمعه الدین گیانوال ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د دا ډول څرګندونو تر اغېز لاندې را نشي، بلکې له هندوستان سره خپل شته اړیکې لا پیاوړي کړي.
دغه د دې ښکاره مداخله ده. په افغانستان اختیار لري، واک لري چې مثلا د هر یو سره دای وغوړي، په نظامي، ستراتیژي، مثلا امنیتي او اقتصادي او کلتوري برخه کې دی مثلا تړونونه امضا کړي. نو دغه د حق نه لري چې مثلا د افغانستان په کې د هند رول او یا هغه دغه کمزوري وخی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوي ستراتیژۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د هندوستان د رول ډېرېدو ویلي او کابل او نوی ډیلی یو له بل سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري. دغه تړون چې په 2011 میلادي کال کې لاسلیک شوی، له مخې یې دواړه هیوادونه د پوځي همکاریو په شمول په بیلابیلو نورو برخو کې هم اړیکې جوړولی شي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې جمهوری ریاست وایي له هند سره د افغانستان اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس دي. سید خالد سادات د سیاسي چارو کارپوه دی او نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د پاکستان د دا ډول مداخلو چې وایي له هند سره د افغانستان اړیکې د زغملو وړ ورته نه دي مخه ونیسي. یوسف خان زدران د همدې موضوع په اړه له ښاغلي سادات سره خبرې کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د پاکستاني صدر اعظم دا ډول ښکاره څرګندونې څه کوي.
ګوري د پاکستان اوسنۍ څرګندونې دا په دې معنی باندې چې پاکستان اوس مهال د سو جهتونه فشار لاندې د خپل د امریکا د مستقیم فشار د هندوستان سره په یو ذهني بیلانس کې کېوته چې ګویا هندوستان په هجمونیک هیواد باندې بدلیږي په سیمه کې بلاخره د امریکا د توازن لپاره به یو قدرت وسی. پاکستان په واخره کې تاسو ورته چې خپل عباسي د پاکستان صدر اعظم هغه ویل چې زبرد منګ د افغانستان په داخلي چارو کې د افغانستان په داخلي کې د هندوستان دغه ستراتیژیکوم آرام نشو کېناستلی. دا په دې مفهوم چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې د مداخلې لپاره یو نظر لري. افغان حکومت ته پکار ده چې د اوسنۍ نقطې څخه د اوسنۍ فرصتونو څخه باید ګټه واخلي. له یو لوري موږ د پاکستان سره په یو نه اعلان شوې جګړه کې ښکېل یو. په عین زمان کې د په نورو مواردو کې حتی د اقتصادي مسایلو له واخلي تاسو تر ډېرو مسایلو پورې د پاکستان سره په یو معادله کې کېوتي یو. د اوسنۍ وخت څخه باید موږ ګټه واخلو. بالاخره وکولای شو چې د اوسنۍ وخت څخه د پاکستان د
بلې دا څرګندونې په نړیواله کچه کېږي. دلته نړیوال ټولنې ته یو ښه ثبوت نشي ورکول کېدی چې پاکستان اوس هم غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي داسې وخت کې؟
د ملګرو ملتونو منشور تک په نظر کې موږ تاسو دغه سوال جواب کو. په دې مفهوم چې خپل د ملګرو ملتونو منشور د هیوادونو د مداخلې په اړه باید چوپ پاتې نشي. په عین زمان کې هر هیواد چې کله شکایت وکړي هغه باید رسمي شاګه ته باید لاسرسی ولري. اوسنۍ مازیله پاکستان د درست افغانستان لپاره په دې کې ملګری ملتونه باید د منشور د پر اساس کې چې نړیوال امنیت لپاره په دې کې د پاکستان د درست غوښنه متوجي دي. دغه ترستانو ځالي او د ترستانو روزل خپل د پاکستان د خوانو د منشور په خلاف کې دي. په عین زمان کې د افغانستان مداخله د افغانستان د لور شکایتونه د هغه څه دي چې ملګری ملتونه د نړیوال امنیت او بین المللي صلح د تامین لپاره باید په دې کې چټک ګامونه واخلي. پاکستان باید نړیوالو حقوقو په رڼا کې باید خپل هر څه ومني چې د افغانستان په چارو کې د مداخلې اصل نظامي مداخله ده. په عین زمان کې دلته جګړه ده. په عین زمان کې د پاکستان د درسته چاس متوجي د افغانستان لپاره دا باید د ملګري ملتونو د خپل اصولو په رڼا کې حل کاندي.
بلې ساده سه په حقوقي لحاظ دلته پاکستان د دا ډول نظر څرګندولو حق لري، یعنی نظر ورکول شي کنه د مداخله ده.
د پاکستان اوسنۍ خبرې د مداخلې اصل ده. یعنی دوی وایي چې د افغانستان بهرنی سیاست به زمونږ تابع وسی. د هندستان رول باید کم شي. د صفر لپاره باید هتاوی د هندستان رول موږ صفر ترولو.
سادات سب کابل او نوې ډیلی دواړه یو بل سره ستراتیژیک تړونونه لري او د دغه تړونونو لمخې دواړه هیوادونه یو بل سره په بیلا بیلو برخو کې همکاریو تجمن دي. فکر کوي کله چې پاکستان اندیښنه خي هندستان به لا په دې برخه کې همکاریو ته زړه خکې؟
هندستان سره د افغانستان معادله باید په یو بیلانس باندې وي. هندستان باید یو د داس فکرونه کې چې موږ د پاکستان پر وړاندې خپل اړیکې د افغانستان سره جوړو، که موږ د پاکستان سره مخالفت ولرو ونه لرو، بلکې هندستان په دې کې وعده چې هغه سره باید اړیکې جوړ شي او اړیکې ورغول شي. په عین زمان کې موږ باید د هندستان سره په بیلانس باندې مخکې لاړ شو. دغه بیلانس باید د پاکستان پر دښمنۍ ولاړ نه وي چې ګویا موږ د پاکستان د دښمنۍ لپاره دې کې د هندستان ملتیا کوو. زه فکر کوم دغه بیلانس ډېر مهم دی.
له پاکستان او هند سره د افغانستان اړیکې او په افغانستان کې د هند د رول او نفوذ په اړه د پاکستان د اندېښنو په باب مو د چارو د کارپوه سید خالد سادات څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د دې ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو بریدونه پر شا تمبولي دي او دغه ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوال طالبان به هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبله د اړولو ادعا کوي. په اړه اجمل آریان لسیمه ریپورت لري.
په کندوز ولایت کې 2 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د نوموړي ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان بریج جنرال نورالله قادری نن شنبه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تېره ورځ وسلوالو مخالفانو د دې ولایت پر اختاش ولسوالۍ خپل بریدونه پیل کړي وو، خو د افغان ګډو ځواکونو لکلک مقاومت سره مخ شول او د دغه جګړې په پایله کې 2 وسلوال مخالفان وژل سوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
قسمی که شما خبر دارین که دشمن در زون شمال شرق امسال بسیار تلفات سنگین.
تیر ورځ وسلوال و طالبان و دی اختاش ولسوالی دی بلبلاق قسمی که پر افغان ځواکونو خپل ډلهیز بریدونه پیل کړي وو، خود دولتی ځواکونو مقاومت سره مخ شول او په دغه یو ساعته جګړه کې د طالبانو د یو پوځي قمندان په ګډون 2 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
دشمن کشته 5-8 جسد در میدان معارضه باقی مانده.
خغلی قدری زیاته کړه چې په دې ورستوي سومیاشت کې وسلوال مخالفانو په شمال ختیځ ځون کې به ساري مرګ ژوبله لیدلې ده او قصد درلود چې د اختاش په ولسوالۍ کې خپل غچ واخلي، خو لکلکې ماتې سره مخ شول. د نوموړي په وینا چې په دغه جګړه کې د وسلوالو مخالفانو یو واره زغرول همي ټنګ له یو اندازه سپک او درنو وسلو سره د دولتي ځواکونو لاسته ورغلی دی، خو دغه پوځي چارواکي د ملکي وګړو همدارنګه د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د افغان ګډو ځواکونو ورستۍ لاسته راوړنې ستایي، خو ټینګار کوي چې دولت باید په تصفیه شوو سیمو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف امنیتي پوستې جوړې کړي.
پیشرویهایي کې میشه و تصفیههایي کې میشه مناطقې زیر کنترول مخالفین حکومت هستند.
تر اوسه پورې دولتي ځواکونو کوم عملیاتونه چې ترسره کړي دي نو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او دغه شان عملیاتونه د امنیت په راوستو کې مثبتې پایلې لري، خو په تصفیه شوو سیمو کې باید امنیتي پوستې جوړې شي څو د خلکو باور او اطمینان نور هم زیات شي. خو په شمال ختیځ ځون کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان بیا وایي چې اوس مهال د کندز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو شپني او ورځني عملیاتونه همدارنګه د هوایي ځواکونو بریدونه دوام لري او ډېر ژر به د دغه ولایت یو زیات شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي. بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د 3 طالبانو وژل کېدل تاییدوي او زیاتوي چې دوی د اختاش ولسوالۍ د بلبلاق په سیمه کې د یو قمندان په ګډون 8 دولتي ځواکونه وژلي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیزم غغل ازادي راډیو اوري. د افغانستان د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه وایي په دې ورستیو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 102 قضیې څېړلې دي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته هم سپارلې دي. د دې کمیټې مسؤلانو د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته ډاډ ورکړ چې که وروسته له دې دا ډول قضیې پېښې شي پرته له ځنډه به وڅېړل شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي، خو ځینې خبریالان هیله ښیي چې دغه کمیټه دې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي له عاملانو سره د قانوني چلند نمونه هم څرګند کړي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د رسنیو او حکومت د ګډې کمیټې مسؤلین وایي یادې کمیټې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي، مرګ ژوبلې، ګواښلو، بندي کولو او داسې نورو غیر قانوني کړنو 102 قضیې په دقت سره څېړلې او یو شمېر عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د دغه کمیټې مرستیال فهیم دشتی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې یاده کمیټه په خپلو چارو کې جدي ده او دا ډول قضیې به په مرکز ولایتونو کې پرته له ځنډه وڅېړي او پر وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. ښاغلی دشتی د رسنیو او حکومت د ګډې کمیټې د نهمې غونډې د موضوعګانو په اړه وویل.
یو سلو دو اویا قضیه چې کار پرې شوی، له دې جملې نه د شاوخوا څلوېښتو قضیو کار یا خلاص شوی او یا عدلي ادارو ته سپارل شوی دی. په دې کې پنځلس قضیې د وژنې، دوه د ټپي کېدو، څلور د بندي کولو، یولس د وهلو ټکولو او څلور د سړي تښتونې دي. دا هغه قضیې دي چې ځینې یې عدلي ارګانونو ته سپارل شوي او پر ځینو کار روان دی.
ښاغلی دشتی دا هم وویل په دغو قضیو کې داسې هم شته چې څه باندې پنځلس کاله پرې تېر شوي او اوس هسې کېږي چې نتیجه یې نوره ونه ځنډېږي. د دا هم وویل په دوی کې د نهه شپېته قضیو په اړه د ګډې کمیټې غړو ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې ژر تر ژره یې وڅېړي او په اړه اقدام وکړي او د ده په خبره د شپېته نورو قضیو څېړل جزویاتو ته اړتیا لري چې کار پرې روان دی. دا په داسې حال کې ده چې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو ادارې په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې د حکومت له هڅو سره سره د خبریالانو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. دغه ادارې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړیو پنځه میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پنځه اویا قضیې ثبتی کړي دي. افغان خبریالان وایي د افغانستان د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه باید د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عاملینو سره د حکومت د قانوني چلند بیلګې وښیي چې د خلکو باور پرې زیات شي. د دغو خبریالانو له ډلې حبیب الرحمن ابراهیمی آزادی راډیو ته وویل
دوی باید یوه نمونه واضح کړي ټولنې ته چې ما د دې خبرنګار قضیه تعقیب کړه او دی که شهید شوی دی د قاتل مې محاکمه کړی، که زخمی دی د ده هغه څوک چې دی زخمی کړی هغه مې محاکمې مې سرکش کړی، یا د ما په مثل قرباني شوی دی د ده د حقوقو نم دفاع کړي او حق مې ورکړی دی.
سربیره پر دې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې 2014 میلادي کال د افغان ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او له حکومت یې هیله کړې چې د خبریالانو د فعالیتونو لپاره باید زمینې برابرې کړي، خو حکومت ویلي چې د خبریالانو ملاتړ ته ژمن دی او د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه مکلفه کړې چې په دې برخه کې د هر ډول ستونزو کمولو ته هڅې جاري وساتي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد به و،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ارزګان پوهنتون د لیلې محصلان شکایت لري چې دولت ورته په لیله کې هغه څه نه دي برابر کړي کوم چې دوی ته دوی ورته اړتیا لري. دوی شکایت کوي چې د لیلې خونې کمې دي او برېښنا او د څښلو پاکې اوبه هم نه لري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
په جګړه ځپلې ارزګان کې د لوړو زده کړو دغه موسسه د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې لري چې د جګړې کرښه هم ورته ویلی سو پرته ده. سلګونه محصلین په زده کړو بوخت دي. دغه محصلین چې په دغه جګړه ځپلې ارزګان کې په لیلیه کې پراته دي د ارزګان ولایت د یو شمېر ولسوالیو او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه د کانکور له لارې راکامیاب شوي دي. دغه محصلین په دولت تور پورې کوي چې هغه څه یې په لیلیه کې نه دي ورته برابر کړي کوم څه چې دوی په ورځني ژوند کې ورته اړتیا لري.
دا هر څه نه اوبه مو کمې دي، اوبه نه لرو، برق نه لرو، په وتاکو کې پنځلس کسه شپاړس کسه په یوه تاکې اوسېږي، کټان نه لرو، هېڅ شی نه لرو، هېڅ اکملات یې موږ ته نه دی کړی. که دا خپل خپل دا ماشینونه یو کار وکړي وی کړي سره د نماینده موږ ته کار وکړي ومکړي نو داسې وخت راسي چې بیا ځو د کلي څخه اوبه راوړو، لاندې کورو ته شوکېږو، بیا د هغوی څخه سار په لمانځه په وخت کې موږ اوبه راوړو. د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته وتاکونه راکړي، لیله را پیدا کړي، هلته خلاص وتاکونه سه موږ ته نه راکړي، خپل ځان لپاره نیولی دي چې چا دې ورکوي نه په پوهېږي.
د ارزګان د لوړو زده کړو د موسسې مسؤلین هم د محصلینو دغه ستونزې مني، خو وایي چې دوی خپله د یو لړ ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دغه ولایت کې د لوړو زده کړو د موسسې مسؤل محمد فزیر د دغه محصلینو د شکایت په ځواب کې وویل چې دوی خپله په ارزګان ولایت کې د پوهنتون لپاره ځانګړې ودانۍ نه لري او همدارنګه نه هم د دغه محصلینو محصلینو لپاره رسمي لیلیا لري. نوموړی وایي خو بیا هم د دغه محصلینو لپاره دغه لیلیا د خیریه بنسټونو پر مټ او په خپلو هلو ځلو برابره کړې.
د خپل رسمي ځکه چې دا راسم په چیر لاس کې ورکړ شوي او تعمیر ورباندې بس نه لرو. دا بله خبره دې برق ده مشکل لره سما رسما لیلیا د وزارت تحصیلات عالی څخه نه لرو چې ما دې ته اوبه برابرې کړو د وزارت په پیسو برق ورته جوړ کړو تا مو په اختیار کې دا پیسې نه لرو. د دې دپاره صرف نفر اتلس افغانۍ.
ښاغلی محمد فزیر وای د اورزګان د لوړ زده کړو دغه موسسه مرکزی ادارې له پامه غورځولې او په خبره چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې ورته د مرکزی ادارې هات نه دی راغلی او نه یې هم چا پوښتنه کړې ده. خو نوموړی اوس له مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې د دې مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
مشکل به خاطر دې موږ حیات نه دي
سره
ما غوښتنه ده چې باید حیات وګرځي. مو مشکل وار وي موږ د بزاد سي جوړ نه شي هغه څوک چې په پانتو کې مداخله کوي دغه مخنیوي باید وشي.
دا په داسې حال کې دي چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د لوړو زده کړو دغه موسسې په فعالیت پیل کړي چې دوی پوهنځۍ لري چې یوه یې د تعلیم و تربیې او بله یې هم د زراعت ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره هم اړیکه ونیسو خو هغوی دوې ورځې پرله پسې بیا هم زموږ ټلیفونو ته ځواب ونه ویلي. د یادونې وړ ده چې په ټول اورزګان کې د 360 ښوونځیو له جملې څخه یوازې 12 ښوونځي فعاله دي او پاتې نورې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د نړۍ حالات. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د توهینامیزو څرګندونو او ګواښونو تبادله د منلو وړ نه ده. سرګی لوفروف ویل دواړه لوري باید له دې جنجال څخه یو ګام شاته واخلي. سالی محمد سالی په رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر یوې غونډې وروسته یو کنفرانس ته وویل امریکا او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر مشاجره پیل کړې چې هیڅوک یې مخه نسی نیولی. سرګی لاوروف په دې مسأله کې د دریم لوري د منځګړیتوب غوښتنه وکړه.
که موږ د ګواښونو پر تبادله خبره کوو په خپل ذات کې دا ډېره بده خبره ده. دا د منلو وړ کار نه دی. یو ګام شاته واخلئ. د شمالي کوریا اتومي پوځي لوبو ته ځیر شئ. دا هم د منلو نه ده چې پر کوریا ټاپو وزمه جګړه پیل شي. موږ باید پوه شو چې د جوش پر ځای هوش او دقت ته اړتیا لرو. که څوک غواړي منځګړتوب وکړي زه به یې هرکلی وکړم.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دغو څرګندونو مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې ټرمپ په رواني لحاظ ګډوډ وباله. ډونالد ټرمپ ویلي وه که شمالي کوریا پر امریکا یا متحدانو کومه حمله وکړي امریکا به شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې کړکیچ د حل لپاره ځینو تماسونو ته اړتیا ده. د شمالي کوریا رهبر په یو غیر معمول شخصي بیان کې چې د شمالي کوریا خبری اژانس خپور کړی ویلي ولسمشر ټرمپ د دد سپکاوي له کبله درنه بیه پرې کړي. ورپسې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل هیواد یې شایي دا وار د خپل هایدروجني بم ازموینه په پټه نه بلکې پر آرام سمندر ترسره کړي. د امریکا ولسمشر بیا د شمالي کوریا د دغو تازه خبرداریو په ځواب کې د هغې ورځې په پای کې دې ته ورته عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی ټرمپ پر ټویټر ولیکل د شمالي کوریا کیم جونګ اون چې په ښکاره لیونی دی د خپلو خلکو د لوږې او وژنې هیڅ پروا نه کوي له داسې ازموینې سره به مخامخ سي چې مخکې یې ساری نه و لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې پر هغو کسانو او کمپنیو چې له پیونګ یانګ سره راکړه ورکړه کوي بندیزونه لګول کیږي.
د موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوی ګرځنده ټلیفون راوباسي. د موتورولا د موبایل سیټ شیشه به نسبتا غټه وي، باډۍ به یې هم فلزي وي. موتورولا تر دې وړاندې دوه ماډلونه موټو جی پنځه او جی پنځه پلس بازار ته راایستلي ول، خو د هغو شیشې تر دې یوه چې اوس یې راباسي کوچنۍ وي. د موتورولا نوی ورژن چې جی پنځه اس پلس نومیږي، قوي پروسیسر او 15.5 انچه شیشه لري. د دغه موبایل کمرا 15 میگا پیکسل ده او دوه سنسرونه لري. د دغه موبایل مخکینی کمرا هم 8 میگا پیکسل وه چې تر مخکینی ورژن قوي ده. د دغه موبایل د مخی کمرا هم 8 میگا پیکسل ده چې تر مخکینی ورژن قوي ده. د موتورولا د دې موبایل یو ورژن 2 گیګا بایټ او بل 4 گیګا بایټ حافظه یا میموري لري چې د لومړني به $200 او د دوهم چې زیاته حافظه لري $300 ټاکل شوی ده. ټاکل شوی ده چې موتورولا د سپتمبر په 9 دا موبایلونه نندارې ته وړاندې کړي.
لسمت ساروان مو اوریدل چې موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوي موبایلونه بازار ته وړاندې کړي. 4:30 بجې شوې دي. د لنډو خبرونو وروسته لمزي احمد زئی سپورتي خبرونه هم اوري، خو اوس له اجمل انس څخه د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو سرګندونو په عکس العمل کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هند او بل هر هیواد سره خپلې اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو د ویش له کبله انتقاد کړی دی. د کابل ګارنیزون پریکړه کړې چې په کابل ښار کې یو شمېر عامو خلکو ته د دې لپاره وسلې ورکړي چې د تکیه خانو او نورو مذهبي ځایونو ساتنه وکړي. د افغانستان د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصول دوا بیا قضیې څېړلې او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. په ننګرهار کې وی ترافیکي پیښې په ترڅ کې 4 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي. پیښه په چیراګام ولسوالۍ کې تورې بوړې ته نږدې رامنځته شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبرې او ګواښونه ورته د منلو نه دي. او اتریش او جرمنی هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یوځای شول چې وایي که د کوریا په ټاپو وزمکې وضعیت نور هم کړکېچن شي، دوی به په جنوبي کوریا کې په کیدونکې د ژمني اولمپیک سیالیو کې برخه وانخلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال لیگ د شپږم پړاو د درېمې اونۍ په وروستۍ لوبه کې پرون د شیناسمۍ لوبډلې 2-0 پر وړاندې موچای او مو ته ماتې ورکړه. د شیناسمۍ دوه لوبغاړو هر یو روهیت سمندري او موجیب الله فیضي د یو ګول په وهلو سره د موچای او مو د ګول دروازه پرانیسته، خو د موچای او مو لوبډله د لوبې تر پایه په ګول وهلو بریالۍ نه شوه. په دې سره د شیناسمۍ لوبډله د شپږو امتیازونو په درلودو سره د دغه لیګ نیمه پای لوبې ته لار ومونده. له دې څخه وړاندې میوند اتلانو لوبډلې هم نیمه پای لوبې ته لار موندلې وه. د ترکمنستان په کوربتوب د 5م پړاو سالون دننه آسیایي سیالۍ په لړ کې اوس مهال د افغانستان او ترکمنستان د فوټسال د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال ملي لوبډلې په دغو لوبو کې له دې مخکې د چین، مالدیف، ازبکستان او اماراتو ټیمونه له خپلې مخې لرې کړي. دغه شان د ایران د مقدماتي آسیایي سیالۍ په لړ کې پرون د ایران د فوټبال د 14 کلنو لوبډلې 2-2 په توپیر له افغان لوبډلې لوبو وګټله. د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو لوبډلې له دې مخکې د دغو سیالیو په لړ کې قرغزستان او بوتان ته ماتې ورکړې وه او سبا خپل وروستۍ لوبه له لبنان سره کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن ماښام ریال مادرید له آلووی سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماښام 6:00 او 10 دقیقې پیلېږي. دغه شان بارسلونا له جیرونا سره د 10:15 لوبه لري. د لا لیگا د نن شپې په نورو لوبو کې مالاګا له اتلتیکو بلباو او اتلتیکو مادرید له سیویا سره لوبه کوي. او دغه راز د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن ماښام برنلی له هادرز فیلډ، ایورتون له بورنموت، ساوت هامپتون له مانچستر یونایټډ، استوک سیټي له چلسی، مانچستر سیټي له کریستال پالاس او سوانزی له واتفورد سره لوبیږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
سلامونه. سمو دوړاندې د کابل خاروالۍ او یو شمیر امنیتي بنسټونو اعلان وکړ چې د کابل خار په نږدې واتیا بیلابیلو سیمو کې به سیمټي موانع له سرکونو لرې کړي. دا هغه موانع وي چې د مسؤولو چارواکو د ملي شورا غړو او یو شمیر کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف په سرکونو لګول شوي وي. حکومت ویل په دریو میاشتو کې به له سرکونو او پلیو لارو څخه دا موانع ټولې کړي، خو اوس چې د دې کمیسیون له جوړولو نږدې درې میاشتې تیریږي لا هم په ډېر شمېر سیمو کې دا موانع وجود لري او لیدل کیږي. دا چې د دې کمیسیون کارونه ولې سست روان دي د حقیقت اسد د دې ونې په خبرونه کې به د دې کمیسیون له یو مسول چارواکي سیلاب وزیري سره خبرې ولرو. ډیره زیاته مننه وزیري صاحب چې وخت مراکه د کابل خاروالۍ د یو شمېر امنیتي بنسټونو سره په ګډه باندې لږ تر لږه څو میاشتې وړاندې یو پروګرام پیل کړ چې له مخې باید په کابل ښار کې هغه موانع چې ترافیکي ستونزې پیدا کړې وي، لوی لارې تړلې وي، دا سیمټي دیوالونه باید لرې کړي. په لومړي سر کې د کابل خاروالۍ اعلان وکړه چې دا پروسه به په دریو میاشتو کې پای ته ورسیږي، خو اوس دغه د درې میاشتې لږ تر لږه پوره کیږي او دا پروسه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. دلایل څه دي ولې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه سیمټي دیوالونه موجود دي؟
د سیمټو دیوالو دا پروسه چې دا په واقعیت سره چې د افغانستان د ولسونو سره لارې بندې کړې دي او دوی همیشه شکایتونه د ولسونو سره، نو پر دې اساس باندې د ولسمشر یو حکم صادر کړي چې د سیټي دیوالونه دي یا لیري شي یا د تنظیم شي، چې همې د ښار ښکلا خراب کړې ده، همې خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي. نو د رئیس جمهور حکم په اساس باندې، د شورا امنیت د فیصلې په اساس باندې یو کمیسون جوړ شو چې دا کمیسون کې تقریبا ښاروالي د کابل، سرندوالي، ګارنیزون د کابل، امنیت ریاست، نور د قمانداني د کابل په دې کمیسون کې ګډ امهنګي سر لري. د لوجستیکی بخش د ښاروالۍ مربوط سو چې دا بخش په ښاروالۍ مختوړي. خوشبختانه تر دا اوسه پرې دا پروسه چې روانه ده 40% تقریبا دا پروسه تکمیل شوې ده، چې تقریبا 180 نقطې وي چې تر اوسه پرې 80 نقطې دي جګسي وي دي. خوشبختانه چې موږ دغه پروسه چې لږ وځنډېدله، د دې دلیل دا و چې امنیتي تهدیدونه دي. زموږ تاسو وګورئ چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانستان دښمنان د افغانستان خاوره خپل هدف ګرځولی دی. نو پر همدې اساس باندې دا پروسه په اکثریتو ځایو کې د رجال برجسته طرحې د امنیتي طرحې د نور امنیتي ارګانونو د ترخو په اساس باندې چې هغوی دپاره نوي تدابیر ونیول سي دغو نقطو دپاره چې یعنی سل په سل تهدید دي، نو دا پروسه به لږ کیدای سي چې یو څه لنډ مدت کې لږ ځنډنی شوي، مګر بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده او د رئیس جمهور حکم دی او د شورا امنیت فیصله ده، د شورا وزیران په دې کې فیصله شته. موږ د سره خوشبختانه چې جامع مدني، د افغانستان ولسونه، مطبوعات ټول زموږ سره په دې پروسه کې همکار دي او په اکثریتو ځایو کې چې موږ یعنی د ځینې مشکلات سره مخامخ شوي دي، زموږ سره ټول خلکو او مطبوعاتو یو ځای ژغ چې کړی دی. نو بالاخره دا پروسه به تطبیقیږي، خو د دې پروسې پر باید حوصله وکړو، ولې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان دښمنان ډیر زیات دي. خدای نه خواسته که زموږ امنیتي ارګانونه، زموږ مشران چې هغوی تر ډیر غټ تعدید لاندې دي او که هغوی پر موږ موانع ځینې وایخلو او پر ډاګ یې پرېږدو، دا به زه فکر کوم چې یو ښه فکر نه وي. نو اوس موږ په ډیر احتیاط سره مخته روان یو او په شدت سره دا پروسه په جریان کې ده، یعنی بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده.
تاسو د نامنه یادونه وکړه چې یو شمېر خلکو ته تهدیدونه موجود دي، فکر کوئ د سیمټي دیوالونو لګول د نامنه د مخنیوي یو ښه بدیل کېدای شي؟
سیمټي دیوالونه د بدیل نسی کېدلی. موږ باید هغه دوستان چې د ځانونو ته تهدید او یادې ته تهدید غواښتي، هغه دې هغه سیمته ولاړ سي چې هلته دې پوهیږي چې هلته تهدید کم دی او امنیتي امکانات هلته زیات دي. او یا کولی سي د خپل هغه دیوالونه چې د دې په کورونو کې دي هغه دیوالونه در سیسی سره یا د هغه مستحکم جوړ کی د خلکو لارې د خلاصې کړي د خلکو ته د سهولتونه ایجاد سي. زموږ خلک په ډیر سخت مشکلاتو کې دي. تاسو ګورئ د اوس ترافیکي مشکلات په کابل په ښار کې خلکو مریضان نور داسې ډیر زیات مشکلات خلک اقتصادي مشکلات لري. که چیرې د لارې خلاصې شي پیادهونه خلاصې شي هم به ښار شایست پیدا کړي هم به په زمن کې د خلکو مشکلات چې مخامخ دي دا به حل سي. نو د کابل د ښاروالي بالکل په جدیت سره غواړي چې دا پروسه باید په ټول کابل کې تطبیق سي او خپل ټول حل ځلی خپل ټول امکانات او خپل ټول پرسونلی شپه ورځ امدی ته ګواښ درولای دی چې بل اخره د پروسه ژر او په خپل معین وخت سره د پلان مطابق تطبیق سي.
سلوی فیصد موانی لري شوی لک تر لګه شپې ته فیصد پاتې دي. دا کومې چې پاتې دي دا په کوم ساحو کې دي د کابل او د چا لخوانه مخنیوي شوی دی یا دوی د دولت په کوم موقفونو کې کار کوي یا مثلا د پارلمان وکیلان کې څنګه
د پروسه کې تر اوسه پرې هیچ آر ادرس ته چې مشتلی یو تر دا اوسه پرې خلکو مقامت نه دی کړی بالکل. مګر زموږ سه وخت غوښته دی بیا موږ د دې د امنیتی تعدیدونه بیا بررسی کوو. امنیتی ارګانونه زموږ سره ستا په دې کمیسون کې امنیتی ارګانونه د مغه تهدید چې څومره تهدید دی امکانات څه وخت د دې تهدید لپاره موږ آماده کیږو چې د موانی جګه کیو. نو دا د امنیتی ارګانونه خپل طرحې وړاندې کوي شورا امنیت ورکول کیږي بیا د شورا امنیت سره په معین وخت سره موږ ته هدایت راکول کیږي چې موږ سره کوم برخورد وکړو. یعنی موږ تر اوسه پرې د مننه کوو د ټولو هغو کسانو چې دوی موانی لري او په دې ځمن کې یو تعداد شخصیتونه د افغانستان د وزیرانو په سطح د وکیلانو په سطح باندې د دولتي ادارې د طالبانه شکل باندې حاضر سولې چې د دوی موانی جګیسي. دام د دې پروسې او کامیابی ویل کیږي. موږ بیا پر خپل هغو کسانو چې هغوی موانی لري که چیرې دا پروسه د طالبانه شکل باندې مخته ولاړ سي زه فکر کوم چې دغه مدت چې اوږدیږي دا برالنډ سي او د خلکو مشکلات به خلک به د مشکلاتو سره نور نه مخامخ کیږي او خلک مشکلات به حل سي.
په دې پروسه کې استثنا وجود لري؟ استثنا پکښته
په دې پروسه کې استثنا وجود نه لري. صرف په دې پروسه کې بنلي ادرسونه چې کم دي لکه سفارتونه دي لکه مثلا بانک آسیایی وسو مثلا بانک جهانی مثلا هغه بنلي ادرسونه چې د افغانستان د ولسونو سره کومکونه کوي غوي د افغانستان ولسونه سره په مختلفو بخشو کې همکاري کوي ترڅو پرې چې د غوي لپاره یو امنیتی پلان جوړ سي هغه امنیتی پلان په مطابق به بیا د غوي سره د غوي موانی جګی شي. نور په دې کې هیڅ نوې استثنا نشته. نه دولتي ادارې د نه مستثنا دي نه د افغانستان مقامات نه ولسي جرګې وکیلان هیڅوک مستثنا نه دي. دا پروسه به په ټول جدیت سره تطبیقیږي.
په څومره وخت کې به دا پروسه لکه څنګه چې د کابل ښاروالي په لومړي سر کې د اعلان کړو چې په دریو میاشتو کې به دا پروسه پای ته ورسیږي خو لا هم روانه ده او تاسو د سستوالي دلایل په ګوته کړه اوس څومره وخت ورکوي چې په دومره وخت کې به دا موانی په بشپړ ډول باندې لري شي؟
دا موانی به تقریبا موږ چې دا شپېته فیصد اوس موانی پاتې دي. په دې پروسه کې چې موږ امنیتي ګواښونه تهدیدونه ډیر زیات دي چونې خصوصا دولتي ادارو ته نظامی ادارو ته نو په همدې اساس باندې دا پروسه کې دیسې دوه میاشتې یا تر دوه میاشتې نه زیاتره دا پروسه ونیسي. دا دلایل هماغه امنیتي تهدیدونه دي چې هم زموږ رهبرانو ته او زموږ ملکی اداري او نظامی ادارو ته تهدیدونه دي. نو په دا پروسه موږ غواړو په چې خدای نه خواسته داسې واقع پېښ نه سي چې سبا یو بل خلک د غوسه یو بل فکر وکړي. نو ان شاء الله دا پروسه دوه تر درو میاشتې به بشپړه توګه تطبیق سي.
ځینې خلک پیدا شي ځینې زورمندان ټوپکوال پیدا شي د دې پروسې مخالفت وکړي او یا د دې پروسې په وړاندې خنډ وګرځي هغه سره به څه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه سي د افغانستان د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک نه دریږي. د افغانستان د ولسمشر د حکم په مقابل کې به هیڅ څوک نه دریږي او دوی به ټول ارګانونه او مقامات او هغه کسان چې موانی لري هغه به بل اخرت د تعذیر سي چې په دو طالبانه شکل باندې او چې خپل موانی دی جګی کی او یا تنظیم کی د دوی په خپل مواته کې د دوی په خپل ساحه کې عمل ته کېږي. زه فکر کوم چې د مقامات سره به د پروسه مخامخ نسی، خو کچیرې بیا مقامات سره مخامخ کیږي، دلته موږ شورا امنیت لرو، ریاست جمهوریت ده، دلته مثلا موږ امنیتي ارګانونه لرو، عدلي ارګانونه لرو. زه فکر کوم چې د دوغه غټ د دومره غټ قوت مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریش.
دا موانی چې لري کیږي چرته وړل کیږي.
موانی اکثریت په اول ځل کې چې موږ موانی وي د دې منطقې سره ټولولې، ته تنظیف د کابل ښاروالۍ ریاست کې مولته انتقال کړل یو تعداد، بعدن بیا اکثریت ځایونه داسې دي چې عمل ته تنظیم سوي دي، یعنی د دوی د دیوال په څنګ کې چې ځای درلوده پیادروي خلاص کړی دی، سړک خلاص شوی دی، دیوال په بغل کې دوی ځای درلوده عمل ته ځای په ځای شوي دي، یا د نن د دوی په ساحه کې دوی ساحه درلوده عمل ته ځای په ځای شوي دي. یعنی تقریبا د دې اکثریت عمل ته په خپل ځای کې ځای په ځای شوي دي. ډېر یو کم محدود چې هغوی گنجائش د ځای نه درلوده، یا بلډینګ به وو مثلا اویلی نه درلودله، د دیوال سره نسوله جوړېدلې چې پیادروي بندوي، نو هغوی بیا موږ انتقال کړلې د کابل د تنظیف او ریاست ته.
او هغه کمپنۍ چې دا موانی تولیدي هغوی سره خبرې شوې دي، په هغوی باندې بندیز لګول شوی دی کنه چې دغه موانی نورې تولید نه کیږي؟ څنګه
زه فکر کوم چې دا زموږ د کمیسیون دنده نه ده، دا په دې زموږ په کوم لایي وظایف چې راکول سوي دي او کوم طرحه چې جوړه سوي ده د دې پاکل باندې، په دې کې موږ ته داسې یو خبره نه ده راکول سوي چې موږ د هغو کسانو سره چې هغوی ساختماني شرکتونه دي چې دغه تولیدي دغه سره څنګه برخورد وشي. زه فکر کوم چې بعدن په دې اکل باندې به د شورا امنیت یو تصمیم ونیسي.
د وروستي پښتنې په توګه د کابل یو شمیر خاریان شکایت لري چې د کابل ښاروالۍ او دغه کمیسیون لیوي خو د موانی د لری کولو پروسه پیل کړه، لبلې خواني په لوی ولارو کې په سرکونو کې وسپنیزي موانی ولګولې چې خلک ته نور ستونزې پیدا کړي. دغه موانی د سده پاره ولګول شي فکر نه کوي چې لوی خو کوم موانی لری کیږي لبلې خوانه سرکونه بیرته تړل کیږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان شاریان حق لري چې د خپل شار د شایست پاکله، د خپل د شار د تنظیم پاکله باندې دوی همیشه باید ژغ جکی، دا د دوی حق دی. خو دغه د افغانستان د ولسونو د امنیت په خاطر باندې امنیتي ارګانونو یو تصمیم نیونی وي چې یو تد منطقې د گرین زون په نامه باندې چې شنه ساحه ورته ویل کیږي، دا ساحه چې ډیر زیات د تهدید او د ډیر غټو موټرو د مینو د تهدید وجوالته، په دې خاطر باندې د یو تصمیم امنیتي ارګانونو نیولې دی. زه فکر کوم چې پاینده کې به دا یو شنتی جوار کی، دا به یو شت تصمیم دی نیولې. په دې اخله باندې د کابل ښاروالي هم د افغانستان د ولسونو غوندي د دوی سرپڅنګ کې ده، او په دې کې موږ کم نظر نه لرو، خاص نظر نه لرو، دا د امنیتي ارګانونو طرحه وه او د امنیتي ارګانونو کار دی.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب کورو ده.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تا نڅنګ خوګوریدونکو سلام. دا ونی پر دې موضوع خبرې کوو چې له موبایل څخه څنګه استفاده وکړو چې روغتیا ته مو توان ونه رسوي.
د سترګو مشکل مې مخکمه بارم نو بیا په ټلیفون او یا د کمپیوټر د غوسه مسری کار شو په دفتر کې مې سترګې ډېر ځای پښولې
په چاش کې پروت یا ولاس کې واخم ډېر ګرم راځي.
موږ باید کوشش وکړو امکان هر پوره موجونه کم کړو. په عقل کې موږ خبرې کوو تنها مګه انتن موج موږ ترش پاس دی.
نن سبا ډیر شمیر ځوانان له موبایلونو څخه استفاده کوي، خو دوی ته دا معلومات نه وي چې څنګه سالمه استفاده ترې وکړي چې روغتیا ته یې تاوان ونه رسوي. که دوی چیرې ځان ته پام ونه کړي او تل یې سترګې د موبایل په اسکرین کې وي، نو دا به په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. د کابل پوهنتون محصل محب الله میری وایي دوی چې ډېر وخت موبایل کاروي ذهن یې ګنګس او نارامه وي.
د ټلیفون نه چې ډیر استفاده وکړم ذهن مې ډیر خسته شي او پسترګو خو فشار خو معلومدار ده چې پسترګو فشار زیات راځي او د خپل د ټلیفون رڼا هغه سترګو ته ډیر ضرر سوي او یو شکل ګنګستوب سره مخامخ کیږم زه خپله خو ځینې د فیسبوک مصروفیتونه دي چې ملګرو سره یو وری بس شروع وکړي بیا نو نشي کولای ځان د خلاص کړي خو ښه به دا وي چې سړی وخت ورکړي او کله چې یو څو دقیقې ټلیفون ته وګوري نو وروسته لږ وګرځي او سترګې پټې کړي باندې کړي که وروسته بیا وخت دا به ښه خبره وي
ذبیح الله ایمان هغه ځوان دی چې په وینا یې ډېر موبایل کاروي خو دې کار یې د سترګو دید کمزوری کړی او اوس په اسانۍ ځینې شیان نشي لیدلی
زه په خپله کله چې د موبایل په لومړی کې راوتلی و نو د ډېرو خلکو تلوسه هم ورته وي بیا ځوانانو موږ د ځوانۍ په دوران کې و که پوهنتون دوران وه نو هغه د ورځاني ژوند کې موږ دومره استفاده ځینې کوله چې تقریبا یو ساعت یا یو نیم ساعت باندې موږ سره نه وه لکه یو مهم شی چې موږ څخه ورک وي بیا وروسته کیجوال یا په عموم کې مهال ویش هم ورته جوړ کړو چې سړی مثلا په ورځ کې که دوه ساعته استفاده ځینې وکړو یا درې ساعته هغه هم په هغه شکل نه چې دائم ته فیسبوک پکې وګوري مثلا خپل ایمیل چک کړي خپل کارونه هغه ورځاني پکې تنظیم کړي او موبایل په عموم د اوس وخت کې ځوانان ډېر استفاده کوي زه خپله د سترګو مشکل مې مخکې برالله بیا چې ټلیفون یا د کمپیوټر سیستم هغه شو والله د غوسه مصر کار شو په دفتر کې ما سترګې ډېرې ضعیفه شولې یعنی تقریبا یو څه معاینه کوم ضرورت وي کله کله مثلا او په کمپیوټر یا موبایل ته چې ګورم خیر را نږدې نه کړم زه هغه لیکل نه شم لوستلی مجبور یم ښه نږدې ونیسم دا دغه اثر و چې ما به موبایل یا ډېر نږدې نیولی یا به کمپیوټر ته دومره ډېر کښېناستم چې تر نیمو شپو پورې به ما استفاده کوله
خپله موبایل شواوي خپروي او دا د انسان وجود ته تاوان لري بل دا ځینې وی چې هغه موبایل د چارج په وخت کې هم کاروي د دې امکان شته چې هغه بیټرۍ وچوي یو خطر رامنځته کړي
رښتیا هم دغه د ټولنیزو رسنیو کې موږ اورو چې مثلا په ټلیفون یې چارج ته ایښی موبایل یا چاودلی وي یا بیټرۍ هغه شوي وي زه په خپله انده د خپل په ما چې کوم ژوند تېر شوی یا په ما چې کوم اثر کړی دی چې کله موبایل چارج ته ایښی وي دغه لاس مې دومره داسې یو رقم کرخت شي هغه مړ پړ شي چې د ګوتې مې کار نه کوي یعنې دومره یو خو موبایل ګرم شي او بل په عموم کې د لاس مې یو رقم کرختوالی وروسته داسې څو وارې دا غوته داس وخرم بیا ورسته پات شي یعنی په ما باندې ما خپل لاس باندې دومره تاثیر کو او رښتیا په عموم کې دا ټولنیز رسنۍ کې د نشر شوی دي چې موبایل باید چار ځای کې استفاده و نشي یا که زنګ وایل کېږي یا فیسبوک کارول کېږي یا نور ټولنیز رسنۍ باید په هغه وخت کې ونه کارول شي
دا کابل اوسیدونکو لیلا هم د ذبیح الله ایمان په سیر په دې نظر ده چې د چارج پر مهال باید له موبایل سره احتیاط وشي ځکه افغانستان ته ډیر بې کیفیته موبایل نه راوارد شوی چې له خطرونو خالی نه دي
کله کله زموږ ډیره استفاده ډیره ګټه ترې واخلو چارج ختمیږي او دا باید کله چې په چارج کې پروت وي یعنی په لاس کې نه راوخو او استفاده د عین چارج په وخت کې استفاده نه ترې وکړو ځکه خطر ورته متوجه او ځینې وخت زه خپله د بې کیفیت موبایلونه استعمال لیدلم دي او یو وخت مې استفاده ځینې کړې ډیر خطر و په چارج کې پروت وي او لاس کې وخت هم ډیر ګرم راځي او څوک بیخي ترې ډاریږي چې اوس به انفجار وکړي یا به اوس خرابي وکړي نو لا خطر خلقو تسلی ده بکیفیت تلیفونون خصوصا استفاده که ایس بچارش که پروتوی اصلا دیلاس نورو
د عامه روغتیا وزارت د ظرفیتونو د ارتقا برخې مشاور ډاکټر احمد سیار نورمال وایي هغه موجونه چې موبایل تولیدوي د انسان پر وجود ناوړه اغیزې کوي
زموږ د حضرت ترمنځ د لس تر زرو میگا هرتز په اندازه امواج وجود لري او هغه موج چې د موبایل څخه تولیدیږي هغه د 240 تر 2100 فریکانس ترمنځ کې دی تاسو ګورئ چې لس تر زره او 200 تر 2100 تر شاوخوا دی چې دغه مستقیم تاثیر کې په همدغه امواج باندې او دا زموږ وجود ته ناوړې اغیز رسوي
ډاکټر نورمال وایي داسې مهال چې موبایل چارجېږي باید استفاده ترې ونه شي ځکه څومره چې موبایل مصروف وي هغومره ډېر امواج رامنځته کوي
توصیه کېږي چې همیشه کله چې موږ غواړو موبایل نه استفاده وکړو کوشش وکړو چې دغه امواج تر امکان حده پورې کم کړو مثال په توګه تاسو ویلی شم که مثلا که تلیفون کې خبرې کوو یو موج د انتن موږ ته راغلی دی په عین وخت کې خپله سیستم کار کوي د موبایل او دا لږ ګرم راځي دا بل موج تولید شوی دی او که بلې خوند دلته موږ ته ساکټ هم بند وي او موږ خپل موبایل چارجوو دا هم یو بله موج دی تولیدی نو موږ باید کوشش وکړو چې امکان هر پورې موجونه کم کړو په حقیقت کې موږ خبرې کوو تنها هغه انتن موج موږ ترش پز دی
ډاکټر نورمال د هغو ناروغیو یادونه کوي چې د موبایل د ډیر او افراطي کارونې په سبب رامنځته کیږي
د ماغې تومورونه یو د ډیر مهم مرض څخه دی چې د دې موج څخه پیدا کیږي او همدې ترڅنګ د خوب خرابتیا ځکه خپل د امواج د میلاتونین چې د خوب هغه هورمون دی
پاغه باندې تاثیر کوي او زمنګ خوب خرابوي موږ ته سترګې برته سوتہ باندې تحقیق کړی دی چې یو نور پاغه تاثیر کوي او د بلې خوا موږ په مغز کې یو مرکز د چې هغه مرکزی دید موږ وایو په هماغه تاثیر کوي هم د هغې لحاظه موږ سترګې ته ضرر رسوي او له بلې خوا د دې نور چې موږ سترګې ته انتقالیږي دا هم سترګو ته ضرر رسولی شي.
د ډاکټر نورمل په خبره موبایل د نورو ناروغیو ترڅنګ غوږونو او پوستکي ته هم تاواني تمامېدلی شي.
کوم وخت موږ خبرې کوو یو د ساوت یا خپل اواز فریکوئنسي چې راځي په خپل د غوږ پرده باندې تاثیر کوي او له بلې خوا خپل امواج دي چې دا ډېر زیات تاثیر کوي او موږ د اورېدلو هغه حس ډېر صدمه ورته رسوي او همدارنګه ادبل تاثیر دا دی چې خپل پوستکي ته دا ډېر ناوړه اغېز لري او کولی شي جلدي سرطان سبب وګرځي.
د کابل اوسیدونکی خالد وایي ډېر ځوانان د موبایل کارولو پر مهال نامنظم ناست وي او یا یې په داسې ځای کې کاروي چې مناسب نه وي، خو کله چې د ډېرې ناستې له کبله په تکلیف شي یا له کومې بلې ستونزې سره مخ شي هغه وخت په ځان پوه شي.
ځینې ځوانان دي چې کله د موبایل کاروي نو ځان ته سم مناسب ځای نه انتخابوي. داسې ځوانان دي چې په بایسکل وادي ځي نو متوجه نه وي، نو پس هغې نه بیا دو تلیفون رالي کار پک کوي یا فیسبوک پک کاروي او یا نور مسج چا سره کوي. نو هغو باید داسې وکړي چې ځان ته یو سم مناسب ځای لومړی باید غوره کړي او پس هغې نه بیا تلیفون دی راوخلی. په کار دو کې زیاتره ځوانان ما کتلې یک موبایل کې گیم وخی، نو دو داسې کوي چې ناس وي زه منظم نه وي یا چوکۍ کې ناس یا دقیق ناس، نو دو به موبایل کاروي. نو خو باید داسې وکړي چې یو سم مناسب ځای ځان ته انتخاب کړي او یا که په اتاق کې ناس وي داسې ځای ځان ته مناسب انتخاب کړي چې د دو نور غړي چې دي فرض مثال ملا د هغې ته کم ضرر ونه رسیږي، غاړه د هغې ته باید کم ضرر ونه رسیږي. نو داسې دی وکړي چې ځان ته یو سم بالښت کیږي او سم مناسب ځای د ځان ته انتخاب کی سرنګ چې دو پویږي چې دا ځای ما ته ښه دی.
ډاکټر سیار نورمل د موبایل کارونکو ته وړاندیز کوي چې هر شپه دی له خوب مخکې د موبایل په ګډون ټول برقي وسایل خاموش کړي او نیټ دې هم بند کړي.
کوم وخت تاسو ویده کیږي د خوب په وخت کې هغه برقي وسایل چې تاسو د خوب د ځای تر شاوخوا دي در شپږ فیټه که هر نوه برقي وسیله واوسیږي تاسو هغه ساکټ نه وباسئ. یعنی خوب وخت کې که تر شپږ فیټه پورې تاسو شاوخوا کې کوم برقي وسیله شته چې هغه کې امواج راځي هغه ستاسو خوب خرابوي او تاسو دماغ ته هم صدمه رسوي. که کله تاسو غواړئ چې انټرنیټ کار واخلی د وایرلس نن سبا ډېر موت شوی دی، د انټرنیټ د وایرلس تاثیر ډېر زیات دی. که امکان ولري تاسو امکان هدا پورې کوشش وکړئ چې لایندار انټرنیټ څخه استفاده وکړئ، او که نشئ کولای او مجبور شئ چې وایرلس کار واخلی کوشش وکړئ چې کم وخت تاسو وایرلس کار اخلی هغه دې روښانه وي، او کوم وخت تاسو وایرلس کار نه کوئ تاسو باید وایرلس کول کړئ خصوصا د شپې لخوا موبایل بزن لرې کړئ.
دا موبایل کارونه خپل طریقه وخت ځای او اخلاق واړي. که چیرې موږ دغو شیانو ته پام ونه کړو ممکن په ژوند مو ناوړه اغېزې وکړي. ګرانو ځوانانو، که تاسې موبایل کاروئ نو خپل وخت ورته وټاکئ، په مناسب ځای کې کینئ داسې چې د بدن کوم غړی مو په تکلیف نشي، او له ډېرې استفادې څخه ځان وساتئ. امریکایي لیکوال جیکسن براون وایي دا زمینه مه برابروئ چې موبایل مو د ژوند مهمې شیبې خرابې کړي، ځکه موبایل ستاسې د هوساینې لپاره پیدا شوی نه د هغه چا لپاره چې تاسې ته زنګ وهلی. خوږو اوریدونکو، دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند.